السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو د مثبت ځواب هرکلی وکړ. مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د آمادګۍ په اړه وایي د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات فرصتونه برابر شوي دي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه چې فریبا ظاهري وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت اوربن غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت ځواب ویلو هرکلی کړی. بلخوا د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لورې د اوربن د اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دوی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران د اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان حکومت اوربند غوښتنې ته د طالبانو له لورې د مثبت ځواب ویلو هرکلی وکړ. وسله والو طالبانو په لومړي ځل د اختر په درې ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه موقت اوربند کولی سي په دایمي اوربند بدل سي او په هیواد کې د جګړې د ختمېدو سبب سي.
امیدواری ما ای است که ادامه آتش بس ما داشته باشیم در افغانستان.
دوی زموږ هیله داده چې په افغانستان کې د اوربند دوام ولرو، ځکه دا د افغانستان د خلکو هیله ده چې جګړه ختمه سي. هیله ده دا ګام د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل او د باور رامنځته کولو لپاره مهم اقدام وي. څو سش کال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د یو پایل شاهد اوسو.
آغازین روزهای مذاکرات چې ما او شما امسال انشاءالله شاهد باشیم.
وسله والو طالبانو په خپل نننۍ خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په اوربان کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او دوی به د هرې حملې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوي دغه راز ویلي چې افغان حکومت باید دې ته پام وکړي چې نورې تخریب کړي ډلې دغه اوربان ته زیان ونه رسوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبه په ورځ له وسله والو طالبانو سره د بې قید او شرط اوربان پیشنهاد وکړ. ولسمشر غني ویل چې دغه اوربان به د روژې له وویشتمې د اختر تر پنځمې پورې نافذ وي. ولسمشر غنی دا هم ویلي چې د داعش القاعده او نور نړیوالو تروریستي شبکو پر ضد به عملیات روان وي. د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د آمادګۍ په اړه وایي چې د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې هیله بښونکې دي او باید استفاده ترې وسي.
فرصت به خاطر مساعد شوه که
د وی دغه فرصت په دې خطر برابر شوی چې پر ګاونډیو هیوادونو د امریکا او ناتو فشارونه زیات شوي دي، څو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوڅه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه سي او د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
طالبان خودشان اعلان کردن که ستې روزه بعد آتش بس اعلان میکنیم و ای یک چراغ سبز است.
د طالبان ویان قری یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویلي چې که امریکا د سولې خبرو ته صادق وي نو دوی د دغه پروسې د پیل په تمه دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په خبر پاڼه کې راغلي چې د امام علي رحمان د څرګندونې نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال سوي دي. اعلامیه زیاتوي ولسمشر محمد اشرف غني د سیمې په اقتصادي او ترانزیتي همکاریو کې د تاجکستان رول مهم بللی دی. د دواړو هیوادونو مشرانو د دوه اړخیزو او سیمه ییزو اړیکو د پیاوړتیا پراختیا او په ځنګړي ډول د اقتصادي سوداګریز امنیتي او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاریو پر سر بحث او خبرې کړې دي. افغان ولسمشر نن دی او علي رتبه دولتي هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په تلسم غونډه کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. د غونډه به دوی ورځې دوام وکړي. د افغانستان د اوبو برښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لرې سو. له ارګ څخه په ویلامه کې راغلي چې ولسي جرګې ته د نوي وزیر تر معرفي کېدو پورې باید دغه وزارت مرستیال انجینر محمد ګل خلمی د سرپرست وزیر په توګه چارې پر مخ وړي. د ارګ په نننۍ ویلامه کې د ښاغلي عثماني د لرې کېدو د دلیل په اړه څه نه دي ویل شوي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وی دی به د روسیې ولسمشر سره د ایران لاټومی تړون د امریکا د وټلو پاړه بحث وکړي. نو موري نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشیزی پڅندو کې ل ولسمشر پوتین سره تر خبرو د مخه د سرګندونې وکړي. ولسمشر روحانی د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولی او ویلې دي چې د دغه اټومي تړون د عمل کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. او لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی. میرمن مرکل پرون په کاناډا کې د جی او سرمشریزي په پیل کې ویل چې اروپایي ټولنه ټوله په دې اړه موافق ده. د خبرونو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د وسلوالو طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ.
ایلمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات.
د افغانستان مشرانو جرګوي له بل هر وخت نه زیات اوس د سولې لپاره فرصتونه او زمينه برابره شوې ده. د شفافیت د سر بنسټ وي افغان حکومت به د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړ کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. د روان خبرونې په ترڅ کې دا هم اوري چې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په روزګان کې هم پولیس شکایت لري چې میاشتې کېږي چې تنخواګانې ورته نه دي رسیدلې.
دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشینونه په وخت ورسوي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې سپورتي خبرونه، حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه خبرېږي. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي. د سولې شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځواب هرکلی وکړ. د یاد شورا ویاند نن ازادي رادیو ته ویل چې موقت اوربن کېدای شي په دایمي اوربن او حتی په هیواد کې د جګړې پر ختمېدو بدل شي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویل دواړه لوري باید پام وکړي چې اعلان شوی اوربن د ځینو شرغوښتونکو ډلو او کړیو لخوا زیانمن نشي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
وروسته لاغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په دې ګام سره په هیواد کې دایمي سولې ته زمینه برابره شي. د دغه شورا ویان سید احسان طایری نن ازادي راډیو ته ویل دوی تمه لري چې موقتی اوربن په دایمي اوربن بدل شي. ښاغلی طاهری وایي چې دا د باور جوړونې لپاره لومړني ګامونه دي او ښې نتیجې لرلی شي.
ایلمن یو چې د لومړی قدمونه وي د مستقیم او مخامخ مذاکرات ترڅو د حکومت او د طالبانو ترمنځ هغه امید او هیله چې د افغانستان د معزز هیوادوالو ده چې هغه مذاکرات د سولې د پیلېدل ده د لومړی قدمونه وي او موږ هیله لرو چې تشخیص انشاءالله او اوربن انشاءالله دا تمدید سی.
طالبانو د ویونې لپاره د حکومت دوربن لیلان روسته د شنبه پورز دی وی اعلان یې لاره خپلو جنگیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربن مرات او د افغان ځواکونو پر ضد تاروزی بریدونه او دروي. د غډلې په خبره شوې اعلان کې پر بهرنۍ ځواکونو بریدونه له دې امر مستثنا ګڼلې دي. طالبانو داس مال د جګړې دوربن دریز غوړه کړې چې له دې وړاندې د تیرې پنځشنبه پورز ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام لاره د روژې له 28 مینه د اختر تر 15 مې ورځ پورې یو اړخیز اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی افغان امنیت او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې په دې موده کې د پر افغان طالبانو برید نه کوي، خو ټینګار یې کړی چې داعش د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې د اوربند په اعلان کې نه دي شاملې. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې چې د امریکا په مشرۍ د طالبانو پر ضد جګړه پیل شوې، دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا یو د بل پر وړاندې د اوربند اعلانونه کیږي. د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د اوربند اعلان او دغې ډلې پر وړاندې ولسمشر غنی دریز لبی لابلو خبرګونونو سره مخ شوی. سیاسي ګوندونو زینډلو او عام خلکو ترې په پراخه کچه هرکلای کړی. خود ملي امنیت د پخوانی رئیس امر الله صالح په ګډون یو شمېر نور بیا ویلي چې دا اوربن ناوړه او خنړی پایلې لرل شي. له دې سره د افغانستان مشرانو جرګه د دواړو لورو لخوا د اوربن اعلان خورا نیک ګام بولي، خو وایي چې مراد کول یې مهم او حساس دي. د دغه جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی په اړه ازادي راډیو ته وویل، افغان ځواکونه باید خپل چمتووالی ولري چې له دغه فرصت نه څوک ناوړه ګټه وانخلي او خدای مکړه هڅه وکړي چې د حکومت او طالب ترمنځ دا فضا خراب کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سیاسي ډلو او عامو خلکو ترڅنګ امریکا، ناټو، روسیې او ځینو نورو هیوادونو هم د اوربن له پریکړې او اعلان ملاتړ کړی او دا کار یې په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره مهم ګام ګڼلی دی.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت د اوربن غوښتنې ته د طالبانو له مثبت ځوابه هرکلی کوي. بل ورته د افغانستان مشرانو جرګه له طالبانو سره د امریکا د خبرو د امادګۍ په اړه وایي، د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره له بل هر وخت نه زیات اوس فرصت برابر شوی دی. د دې جرګې دوهم مرستیال د شنبې پر ازادي راډیو ته وویل، د سولې خبرو ته د طالبانو لخوا هم د هیله مندۍ نښې لیدل کیږي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته ویلي، که امریکا د سولې خبرو ته صادق وي نو دوی د دغې پروسې د پیل په تمه دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د امریکا لخوا له طالبانو سره د خبرو د تیاریو په اړه په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د حکومت لخوا طالبانو سره د اوربن اعلان او په ورته وخت کې د سولې خبرو ته د امریکا لخوا د تیاریو څرګندول ښیي چې هیواد سولې ته نږدې شوی دی.
فرصت په خاطر مساعد شو که
دغه فرصت په دې خاطر برابر شو چې پر ګاونډي هیوادونو د امریکا او ناټو فشارونه زیات شوي، سو د طالبانو ملاتړ کم کړي. امریکا غوسه اراده ښودلې چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي او د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اعلان د سولې لپاره یو شین څراغ دی.
له هغې وروسته چې افغان حکومت له طالبانو سره د روژې له ویشتمې نه د اختر تر پنځمې پورې اوربن اعلان کړ، طالبانو هم د شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره خپلو ټولو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درې ورځو کې اوربن وکړي او پر افغان امنیتي ځواکونو حملې ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس د مرستیال دستیار لیزا کورتس له طالبانو سره د افغان حکومت د اوربن هرکلی کوي او وایي چې واشنگټن تیار دی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. کورتس ویلي چې امریکا نشي کولی د سولې په خبرو کې د افغانستان ځای ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونما د سولې او پخلاینې رئیس سټیف بروکینګ ویلي چې د طالبانو نظامی کمیسیون په دې باور دی چې په افغانستان کې بری د جنگ له لارې ممکن نه دی. د ده په خبره د افغانستان په حکومت او د طالبانو په ډلو کې داسې کسان شته چې د سولې د پروسې له ګډوډولو او د جنگ له دوامه پیسې ترلاسه کوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښیي چې دغه ډلې پخوا تر دې له امریکانو غوښتي وي چې له طالبانو سره د مشروطو مذاکراتو ته حاضر شي، خو امریکا هغوی افغان حکومت ته راجع کړل. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل، که امریکا د سولې خبرو ته رښتینی وي نو د ده په خبره د طالبانو سیاسي مسؤلینو ته دې ورشي او دغه پروسه دې پیل کړي. یو امریکایي شنونکی بارنز روبن په دې باور دی چې پاکستان، روسیه، چین او ایران له طالبانو سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري او نه یې پرېږدي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي، ځکه د ده په خبره د دغه هیواد ثبات د سیمې په زړه کې د امریکا د پوځ د اډې د ثبات په معنا دی. ځینې افغان سیاست پوهان هم وایي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ او واک کې ترسره شي. احمد سیدی په دې اړه وایي،
اگر مذاکره و سول رو
امریکایی ها و مقامات که امریکا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو و مذاکرات و ملاتړ وکړي نو ښه کار دی، خو که امریکا په مستقیمه توګه له طالبانو سره مذاکرات وکړي د افغانستان استقلال او ملي حاکمیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
خاغل سعیدی ټینګار کوي چې امریکا باید طالبان وهڅوي چې د امریکا په منځګړیتوب له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه طالبان حاضر دي چې یوازې له امریکا سره خبرې وکړي، نه له افغان حکومت سره. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وای افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي او داسې جوړ کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملی شي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې یو شان لیدلوری نه لري او ځینې بیا سیاسي اهدافو ته کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې پخوانی چارواکي وایي په ټیټه کچه د فساد پر وړاندې ځینې کارونه شوي دي، خو حکومت د لویو دوسیو د څېړلو توان نه لري. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د سیګار هغه ادعا تاییدوي چې په وینا یې د افغانستان د فساد ضد ملي تګلاره په نړیوال معیار نه ده برابره. د دغه بنسټ اجرایي رئیس اکرام افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه له ځینو محدودیتونو سره مخ ده او په ټولو یو شان نه عملي کیږي. دی وایي د دغې تګلارې د سمې عملي کیدو لپاره باید په حکومت کې لازمه همغږي رامنځته شي، چې په وینا یې دا وخت کمزوري ده.
دغه کار نه ترسره شوی، نو د دې لپاره چې دغه وضعیت بدل شي لازمه ده چې د افغانستان حکومت غیر سیاسي او خپلواک یو بنسټ رامنځته کړي، چې دا خپله ژمنه هم ده. متاسفانه دا ژمنه تر اوسه پورې نه ده عملي کړې، چې تر اوسه پورې د حکومت له خوا نه د فساد ضد مبارزه بنسټیز شوی نه ده، او یو قوي قانون هم موږ تر اوسه پورې د فساد ضد مبارزې لپاره نه لرو.
دای که څام د کوم هیواد نوم ناخلی خوای چې د زینو هیوادونو لخوا هم په افغانستان کې د فساد په ضد مبارزه په برخه کې یو شان لیدلوري نشته، بلکې سیاسي تعامل کوي. دا څرګندونه داسې مال کې چې افغانستان سره د امریکا پر مرستو د څارې ادارې یا سیګار ویل چې د افغانستان حکومت اداري فساد ضد اقدامات پیل کړي، خو د وړتیا په اړه چې آیا حکومت به وکولی شي دغه ستراتیژي په بشپړ ډول تطبیق او د فساد په وړاندې د مبارزې د دوامدار ژمنو ډاډ ورکړي، شکونه په خپل ځای پاتې دي. د سیګار راپور ښیي چې افغان حکومت د فساد ضد مبارزې په وړاندې د ځینو لویو ننګونو سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د افغانستان محکمې او امنیتي ادارې ډېر وخت د بانفوسه کسانو په اړه له څېړنو ډاډه کوي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له بیا اړیکو سره بریالي نه شو. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې پخوانی رئیس سید حسین فخری وایي چې دی د سیګار راپور ځکه سم ګڼي چې کله هم لوړ پوړي چارواکي چې قوي سیاسي ملاتړ لري د محکمې میزته نه دي کاګل شوي.
سیگار گزارش تاییدوم واقعا مبارزه با فساد اداری دیر چالشونه لري، دیر مشکلات لري. اغا سنگین دوسیه او پرونده چی ده اغا نشی کولای چه تعقیب وشی، مؤاخذه وشی او شاملان دادگاه که جلب وشی او که دادگاه هم کن فیصله و که
ښاغلی فخری وایي چې د فساد ضد روانه مبارزه تر ډیره نمایشي ده چې کله به هم د افغانستان درد دوا نه کړي. د ده په وینا د دولت سیاسي جوړښت داسې دی چې په لوړه کچه د فساد سره د مبارزې مخه نیسي او د مصلحتونو ښکار کیږي.
دا یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي افغان حکومت باید د فساد ضد مبارزه غیر سیاسي کړي او داسې جوړه کړي چې په ټولو برخو او افرادو یو شان عملي شي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق وایي سیاسي بې ثباتي او د سوداګرۍ د بیلانس کسر د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د رالوېدو عمده لاملونه دي. خلیل صدیق د شنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته پیسو ګڼل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا انتقاد کوي چې د مرکزي بانک د کمزور مدیریت له کبله ورځ تر بلې د افغانیو ارزښت مخ پر زوړ روان دی. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق وایي که څه هم دوی سږ مالی کال د تیر هغه د همدې مودې په پرتله له 300 میلیون نه زیات ډالر بازار ته وړاندې کړي، خو د بېلابېلو عواملو سربیره په راتلونکي د افغانانو بې باوري د هیواد په اقتصادي وضعیت او د افغانیو په ارزښت بد اغېز کړی. ښاغلی صدیق چې د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له لورې استجوابي غونډې ته وربلل شوی و، وی ویل چې د افغانستان بانک تر خپله وسه د افغانیو د ارزښت د باثباته ساتلو لپاره هڅې کړي، خو په خبره د ځینو لاملونو مخنیوی د دوی له وسه پورته کار دی.
حسی بزرگ در تجارت وجود داره، معنی از چی است که تقاضای
دی وی د سوداګرۍ د بیلانس په کچه کې لوی کسر موجود دی، او دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې د بهرنیو اثارو لپاره جدي تقاضا موجوده ده. بل مهم فاکتور سیاسي بې‌ثباتي ده او د راتلونکي په اړه د خلکو مثبت او یا هم منفي لیدلوری دی. د سیاسي فاکتور اغیز تر اقتصادي هغه په مراتب زیات دی.
تاثیرات منفیش به مراتب او مثبتش به مراتب بالاتر از عوامل اقتصادي میباشه.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د اثارو د راکړې ورکړې په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو او په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو په مقابل کې رالوېدلې ده. په همدې څو ورځو کې د افغانستان د اثارو د راکړې ورکړې په مرکزي مارکیټ شهزاده سرای کې یو ډالر په څه باندې یو اویا افغانۍ پلورل کېږي. د بهرنیو اثارو په مقابل کې د افغانیو د ارزښت رالوېدو په بازارونو کې د بېلابېلو توکو په بیو هم منفي اغېز کړی. اخوا د افغانستان بانک مسؤلین بیا وایي چې له ستونزو سره سره لا هم افغانۍ په سیمه کې له باثباته اثارو ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې د منظمو او هر اړخیزو پالیسیو په پلي کېدو سره کېدای شي چې د افغانیو د ارزښت رالوېدو مخه ونیول شي، خو دوی وایي چې د افغانستان بانک دغه مسله دومره جدي نه ګڼي. د ولسي جرګې غړی عظیم محسنی:
همه روز پول افغانی ارزش از دست میده.
د یوې ورځ تر بلې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي، خو دغه مسله رئیس صاحب داسې عادي مطرح کړه چې ګواکې کچالو او پیاز خپل ارزښت له لاسه ورکوي. په دې اړه د دوی وضاحت په هیڅ وجه موږ ته د قناعت وړ نه دی. د ښاغلي محسنی په خبره د افغانستان بانک او په ټوله کې حکومت د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو د بیې د کنټرول سربیره په هیواد کې د بهرنیو اثارو د استعمال په مخنیوي کې هم پاتې راغلی. که څه هم د افغانستان بانک رئیس د افغانیو د ارزښت د باثبات ساتلو لپاره د کورنیو او بهرنیو عواملو له منځه وړل مهم بولي، خو وکیلان وایي مرکزی بانک د هغه ستونزو په هواری کې هم ناتوانه دی کوم چې ورپورې اړه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریه
پوهنه
چوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
پاسیزم غغله ازادي رادیو اوري اورزغان کې د جګړې د لومړی کرخي پولیس وای لته څلورو میاشتو راهیسې ورته ماشونه دي ورکړ شوی. په عین وخت کې د اورزغان د امنی قومندانۍ مسولان هم د پولیسو د ستونزه منی خوشمنه کوي چې ډیر ژر به دغه پولیس ته تنخواګانې ورکړل شي. په اورزغان ولایت کې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرخي ته تللی دی او دا راپور یې برابر کړی.
بس دغه وطن ته جنگی رو د خپل وطن هم غواړو چې هم په من کې راشي.
یو زموږ پولیس د لوی ستونزو سره مخامخ دی پیلان
او نه پرمو مو ورځ په ورځ کمیږي د پوستي د چماشت نس.
دا ژغونه په ترینکوټ شهر کې د جګړې د لومړی کرشه د پولیسو دی.
مختار مختار میلی زمینی خزی سره وو زده باندې.
دغه پولیس د ترینکوټ شهر اړوند شمال ختیځ طرف ته په 15 کیلومتري کې د سپینې خاورې په سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره شپه او ورځ په جګړه بوخت وی.
دا ترایو نګر د طالبان حکومت
ده. ازادي رادیو د پولیسو د احوال د خستلو په مخه د جګړې ودغه لومړی کرشه ته ورغلې. د جګړې پر دغه لومړی کرشه پولیسو ازادي رادیو ته ویل چې له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې معاش، عایشه او نور د ضرورت وړ توکي نه دي ورکول سوي.
ماشینه خو نو ولا د درې څلور میاشتې کیږي چې معاشات د عسکرو د بندې
تموم سره کمزوري ده او مهمات هم سره برابر نه دي. پیلن د طالبان چې جدر موږ ډیر کوي دي پیلن په وسلو کې، مثلا هغه هم لیزر لریم د ترازنو په 82 یو زموږ د مهمات راغې پیلن ځای پدې
مهمات مو ولا
چې یو سات دوه سات جنگ به ورسره وکړ دشمن سره، بس مهمات مو خلاص دی.
دغه پولیس وایي اختر ته د ګوتو په شمیر شپې او ورځې پاتې دي. د کورنۍ غړي او تنکي ماشومان یې ورڅخه د اختر لپاره د نوو جامو، نکروزو او د نورو توکو غوښتنه کوي، خو دوی په لاس کې څه نه لري او په ښار کې له ډېرو قرضونو څخه هم له هټیوالو پټ ګرځي. دغه پولیس اوس دولت خواست کوي چې ماشونه دی ورکړي.
اختر عمره ورسېدی، هر سړی چې دی کور ور په پسې دی، عیال په پسې دی، بل عیال د پاره بیا
موږ هم غواړو چې موږ ته دولت توجه وکړي او پاملرنه وکړي چې زموږ پولیس ته تجهیزات پر وخت ورسوي، اشه ورکړي او هغوی ته ماشونه په وخت ورسوي.
د اردو نظام چې دی په هغه میاشت په میاشت ماش اوله کېږي، د هغو او د پولیسو د دوې درې میاشتې حتی تر پنځو میاشتو پورې لا د پولیسو ماشات ډنګېدلي دي، ماشونه دی ورکوسوي.
شننکي او کارپوهان بیا وایي که په دغه اساس وخت کې پولیسو ته پر وخت ماش ورنه کول سي، ناوړه پایلې به ولري. سیاسي کارپو محب الله پوپل ازادي راډیو ته داسې وویل:
باید ژر تر ژره د دې غم وخوري او پولیس ته خپل ماشونه پر وخت ورکړي، ورنه چې ډېر پولیس به دې ته مجبوره شي چې تر خپلې وظیفې تیر شي او د دې وطن د دفاع تیر شي.
د اورزګان ولایت د امنیت قمنداني مسؤلین هم د پولیسو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې ډېر ژر به یې ورته ماشونه ورکړي. د دغه ولایت امنیت قمندان ډګروال محمد معروف احمدزي ازادي راډیو ته داسې وویل:
د دوه دوه نیم میاشتو را په دې خوا په دغه ولایت کې ټیمونه د بایومیټریک راغلی او د مرکز نه چې پرون نه بله ورځ یو ټیم مې رخصت کړه.
د اورزګان پولیس یعنی په شکل د کمپیوټري سیستم سره آراسته سوی ده او ټول په کمپیوټر سیستم سره ثبت سوی.
تنخواه که دوه میاشتې پاتې ده که درې میاشتې پاتې ده، ګرده ټول مکمل به انشاءالله اوله سي.
د جګړې په دغه لومړۍ کرښه کې نه یوازې دا چې پولیس ته ماشونه نه دي ورکول سوي، بلکې پوځي تاسیسات، مهمات او د اوبو نشتوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي او غوښتنه یې کوي. شریف الله شرافت، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د جګړې لومړۍ کرښه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لویدیځو پیاوړو هیوادونو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه وړاندیز رد کړی دی چې روسیه د بیرته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې شامل کړی شي. د جرمني صدر اعظم یې ویلي دی تر هغې چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هواري کې پرمختګ نه وي شوی، دا کار نه شي کېدی. روسیه څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د سترو هیوادونو له ډلې اوو سترو صنعتي هیوادونو له ډلې وویستل شو چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. اجمل ان پې رپورټ برابر کړی.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د اروپایي ټولنې مشران په کاناډا کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو تر غونډې مخکې په دې سلا شوي وو چې روسیه تر هغې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته بیرته نشي ستنېدلی څو چې د اوکراین د ستونزو په تړاو د پام وړ پرمختګ نه وي شوی. اروپایي ټولنه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې څلور غړي هیوادونه لري. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون د کاناډا په کوبک کې پیل شوه او نن هم دوام کوي. روسیا څلور کاله مخکې وروسته له هغې د نړۍ د صنعتي هیوادونو له ډلې څخه چې هغه وخت وو پر ځای اته هیوادونه وو وویستل شوه چې دې هیواد د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. خو په داسې حال کې چې د جرمني صدر اعظم د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د روسیې د بیا شاملېدو مخالفت کړی، د ایټالیا نوي صدر اعظم جوسیپا کانتي بیا د ولسمشر ټرمپ وړاندیز پر ځای بللی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډې ته په لاره ویلي: ښایي ستاسې خوښه وي او یا نه، او ښایي په سیاسي توګه دا سمه وي او یا به نه وي، خو موږ ته په نړۍ کې نظم ټینګول را په غاړه دي او د نړۍ اوه ستر صنعتي هیوادونه پخوا اته ستر صنعتي هیوادونه وو چې دوی ترې روسیه وویستله. ټرمپ زیاته کړې دوی کولی شي چې روسیې ته بیرته په دې ډله کې د ګډون لاره ورکړي، ځکه د ښاغلي ټرمپ په وینا روسیه باید د خبرو اترو پر میز له ځان سره ولرو. د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو چې هیواد د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې کوربه دی، د ولسمشر ټرمپ په دې وړاندیز ناخوښي ښودلې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر کریستیا فریلند وایي روسیه څرګنده کړې چې د لویدیځ د ډیموکراسۍ په چوکاټ کې له برابر چلند سره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په پام د نړۍ په اوو سترو صنعتي هیوادونو کې د روسیې بیا را شریکولو ته
هیڅ دلیل وجود نه لري. د نړۍ د وستر صنعتي هوادونو نور غړو هم د ولسمشر ټرمپ له دی وړاندې سره چې روسیه د بیرته په دې ډله کې شامل شي خپل نارضایتي څرګنده کړي. بلخوا د امریکا د کانګرس ډیرو جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټو غړو هم د نړیوال تجارت او نړیوال نظم په اړه د امریکا د ولسمشر د مسیر د بدلون په اړه اندېښنې ښودلې. د امریکا په سنا کې د ډیموکراټانو مشر چاک شمر ویلي د امریکا ولسمشر باید د خپلو متحدانو او مخالفانو ترمنځ توپیر وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صافی برابر کړی دی د غراس 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه هم خبرېږي. خو اوس فریبا ظاهر درته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست د اختر په ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هر کله وکړ. د ولسمشر ویان محمد هارون چې خنصوري نن تر غرمې ورسته په یوې خبري غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په عمل کې دوه ژمن پاتې سي. نو موري د غراسیل وشو چې د طالبانو د اوربند پروسه دوام وکړي. طالبانو نن د یوې لمی په خبرولو سره خپل غړو ته سپارښتنه کړې چې د کوچنی اختر په درې ورځو کې اوربند مراد کړي او پر افغان امنیتي ځواکونو بریتونه و نه کړي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د طالبانو د دې تریچ هر کله کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د امادګۍ په اړه ویلې. د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر فرصت برابر شوی دی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سولې لپاره اورستي هڅې هیله بخښونکې دي او باید استفاده ترې وسی. د تاجکستان ولسمشر د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان هرکلی وکړ او هغه د سیمې د ثبات لپاره مهم اقدام وباله. له ارګ څخه په اعلامیه کې راغلی چې امام علي رحمان د سرګندونې نن په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړی دی. د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د افغان ولسمشر د حکم پر اساس له دندې لري سو. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي دی به د روسیې له ولسمشر سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي. نوموړي نن د شانګهای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوتین سره تر خبرو د مخه دا څرګندونې وکړي. ولسمشر روحاني د مسکو او تهران ترمنځ اړیکې ځانګړي بولي او وایي د دغه اټومي تړون د عملي کېدو په برخه کې د روسیې رول مهم او رغونکی دی. اول وی دی ته هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړ چې وایي روسیې ته باید په جی او هیوادونو کې د بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نوي سوی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پکتیا کې د فوتسال د رمضان جام سیالۍ او کپ اتفاق لوبډلې خپل کړ. د دغه ولایت د فوتبال فدراسیون مشر شمس الحق حمیم نن ازادي رادیو ته وویل د رمضان جام د فوتسال لوبو په سیالیو کې چې د پکتیا د فوتسال کمیټې لخوا په لاره چول شوی وي د دې ولایت 15 لوبډلو کې ګډون کړی و. حمیم زیاته کړه د سیالیو پیلوبې ته د اتفاق او وحدت لوبډلو لار پیدا کړه او په پیلوبه کې اتفاق لوبډله وتوانېده چې وحدت لوبډلې ته 15-2 ګولونه ماتې ورکړي او د رمضان جام سیالۍ لومړی مقام خپل کړي. د رمضان جام د فوټسال سیالیو غوره لوبغاړي د پکتیا د فوټبال فدراسیون او فوټسال کمیټې د مشرتابه او د ورزش مینهوالو لخوا په ستاینلیکونو او ډالیو هم نازول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې پکتیا کې د فوټبال ترڅنګ په دومره لویه کچا د فوټسال سیالۍ جوړیږي. په غور ولایت کې د فوټبال د اتو ټیمونو ترمنځ سیالۍ روانې دي. د غور د ورزشي فدراسیون امیر امیر محمد غورین ازادي رادیو ته وویل د رمضان جام د دغو سیالیو د لومړي مقام ګټونکي لوبډلې ته به مډال او ستاینلیکونه هم ورکړل شي. نوموړي وویل دغه سیالۍ د غور د ورزشي فدراسیون په نوښت پیل شوې دي. او د افغانستان د کرکټ پخوانی روزونکی انس معمول حق وای افغان لوبغاړي ژر زده کوونکي او زیارویستونکي د چپو وینای افغان لوبغاړي په شل اوریزو او په ورځنیو سیالیو کې ډیر پیوړي دي. د وای هغه ورتیا او ته پکاتو چې د په افغان لوبغاړو کې ویني لري نه ده چې په ټیسټ سیالیو کې هم نړۍ حیران کړي. افغانستان او هندستان د راتلونکي پنځشنبه په ورځ تاریخي ټیسټ سیالي ترسره کوي چې د دواړو لورو لوبغاړو ورته ځانګړي تیاری نیولې دي. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل اونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان ستاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حملې او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پېښې رامنځته کېږي عوامل یې څه دي، دا ځلمو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړی ده او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی.
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زموږ امنیتي ځواکونه شپه او ورځ زیار باسي او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په د دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنی قومندانۍ یا د زون 101 زون او د ملي امنیت ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زموږ پلانونه دا دي چې موږ په هره برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایو چې لوړ تهدیدات دی هسې هم نه دی، او داسې هم نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دغه د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورنۍ چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي، انتحاري حملات، دا یو پیچلي حملات دي چې زموږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاري دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زموږ امنیتی ځواکونه غیږه ورکړې دي او د هغوی په مقابل کې درېدلې دي او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زموږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پیښیږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول شوي دي او توقیف شوي دي، د بعض خلاونه استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کورنۍ چارو وزارت ډېر یو اساس ځای کې دا او ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پړه نه دي؟
یو خو د دغې امنیتي ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د کورنۍ چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د ستایل ول طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شو چې موږ مطبوعاتو سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسو د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که یې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کېږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمونږ امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کې شته. ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمونږ امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړي دي، او ووایو چې د 100% چې دښمن پلانونه لري تقریبا موږ شپته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کېږي، لکه ماینونه، چسپکی ماینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاري کېږي. خو معمولا چې یو د ډېرو ممالکو کې تاسو چې لیدلي که اورېدلي چې څوک چې د خپل ځان نه تیري، ولی تر څو چې هغه ته ټول هدف دی که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای
شریفیار صاحب که یو موضوع ته راسو ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کې ده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتي ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که وپیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی او تاسو ورته دی په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه هم پکې شهیدان شوي دي، دوی هم له منځه تللي دي او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولې دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف،
خو باید امنیتي ونیول سي. امنیتي ونیول سي
بالکل، تاسو که متوجه چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاو دغه تورستان نیول شوی دی، همدا اوس په جیلونو کې پروت دی.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي دي، تلاشیان مو سخت کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړي توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي، د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی او پولیسو پکې د ملي پولیسو ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کېږي، اسکینرونه لګېدلي دي، وسایط چیک کېږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چیک کېږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، مونږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې هم تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نور هم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی باز هم ویل بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، مونږ په خپو مزل دی دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته، ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعي لارونه مثال استفاده کوي چې مثال بعضې مواد کابل ته ننه باسي یا انتحاریان.
خو موږ لیدلی دي چې زیاتره وخت د کابل نه د باندې وځو، کابل ته نه وځو په اصلي لارو فرعي لارو، خو بیا همهلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي، یوازې موټر ته ګوري، نور پرېږدي موټر.
دغه وروستیو کې که تاسو ته پته یې چې د کابل امنیتي دروازې مسؤلیت ملي اردو ته وسپارل شو، تاسو
خو ګانیزون ورسره همکار ده کنه،
ملي اردو ته فرقې 111 ته وسپارل شو، او تاسو په دغه ساحو کې اوس که ولاړ شئ وګورئ په ډېر منظمه توګه په ډېر جدي توګه دغه تلاشیګانې روانې دي.
څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسله وال ساتل کیږي، آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي؟ که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی؟ تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې؟
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تروریستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاوو فعلا په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتي ځواکونه، دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او مونږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره، او په دغه وجه مونږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي.
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده؟ هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي، تاسو ته خو به کشفي استخباراتي معلومات رسیږي، د کابل کومه سیمه ده؟
په دغه وجه چې مونږ تعدیدات په کابل کې کم کړو، نن مونږ عملیاتونه لرو، مثال په ولسوالیو کې موسیو ولسوالۍ کې، خاک جبار ولسوالۍ کې نن زموږ عملیاتونه روان دي، او همداراز د ښار په ګوټ ګوټ کې زموږ ګزمې توظیف شوي دي چې چیک او کنټرول په ښار کې لرو. ولی دښمن ته ټول هدف دی، هر ځای ته که ونشي کولی چې ځان هدف ته ورسوي، داسې ځای کې ځای له منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر.
تاسو مخکې یادونه وکړه که د کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کو ډېر لاسته راوړنې لرو، هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یې رمنیولې دي د څه ډول خلکو کورونه و د چارواکو کورونه و عادي کورونه و څه ډول کورونه و
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو معلومې سو د مخکې د کوټې سنګې په سه قلوایت کې د یو کورنه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو لخوا نه ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په ښار کې هم دوام لري په ولسوالۍ کې هم دوام لري چې تر څو وکولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه مونږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند نو دلته خو خلک د خلکو کورونه او شخصي کورونه وو
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټو موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړې ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنې لري څومره تاسې موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسې پینې کړې دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسې مخامخ وي
بعض ورځې کې مونږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بلو ساحاتو کې مونږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختورو باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
پښتو کمپاین اوسم روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرها او موټر مونږه تورې شیشه پاکی کړی دي ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط د اسناد د دم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سلیو یو زون د قومندان یو د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک ته چې
د کمپاین سره به هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی ولې دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو دپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موټر که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه ورک شي
دغه تاسو دا نو وکړو ډېر بے پلیټ موټر مونږ نیولې دي همدارنګه تورې شیشې سپینې کړې دغه کوم سپینې کړې دي موټر نیولې چا پورې زیاتره اړوند وي کوم خلکو
خو تاسو ته ډېر ښه معلومه ای چې هغه چې تورې شیشې موټر ګرځي او هغه چې تورې شیشې خو معمولا یا بلان کروزري یا به ډېر مثال ماډل والا موټر دي ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسې دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باید به تر معلومه تاسو د چرایان د کلر شی وګوري چې د چا موټر
مو خو تلاشي نو کوم موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشي کوي ګوري
خداس دې بیا ورسته تاسو دعوت او چې زمون ګروپ سره لار چې حالت وګوري چې څوک دی هغه به تاسو د نشدې نه وګوري
مننه شریفیار صاحب چې موږ ته مخ را کړ درنو اوریدونکو د آزادۍ رادیو د حقیقت څخه د پروګرام تر بل بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه
د ځوانانو خبرونه د تاند څنګه درنو ورډونکو سلام نن سبا په بهرنیو هیوادونو کې ګڼ ټریننګونه سیمینارونه کانفرنسونه او د تورته نورې غونډې جوړې کی چې د مختلفو هیوادونو ځوانانو ته پکې د ګډون بلنه ورکول کیږي د دیونه په خبرونه کې د کانفرنس په اړه خبرې کوو چې په نیپال کې جوړ شوی وو او د نورو هیوادونو د ځوانانو ترڅنګ افغان ځوانانو هم پکې برخه اخیسته و لدوی به واوري چې په دې کانفرنس کې څه زده کړل
کوچنی تجارت او لوی تجارت مونږ ته وښودل
One of the most important things it is friendship between nation
بروز بتا با سایر جوانان شریک بسوزه
ورپسې به د یو افغان لیکوال او ډاکټر مرکه واوري چې په نړیوالو روزنی زغوندو کې باید کوم مهمو خبرو ته پام وشي
د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې البته بیا نور ته وړاندې کی
د تاند څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز یوسف زدرانی درته وړاندې کوم
درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره په مختلفو بڼو او مختلفو موضوعاتو غونډې او ټریننګونه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. د دغو غونډو مصارف کله ټول غونډې ته په ورتلونکي ځوان، کله نیمایي په ځوان، او کله بیا ټول مصارف د غونډو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. دا ډول غونډو او ټریننګونو ته کله د ادارو لخوا کارکوونکي ور معرفي کیږي، او کله هم خپل ځوانان کولای شي په انټرنیټ کې دغسې ټریننګونه پیدا او غوښتنه یې اپلای ورته وکړي. په دې وروستیو کې په نیپال کې د ځوانانو د افکارو د تبادلې په نوم یو نړیوال کنفرانس جوړ شوی و چې د افغانستان په استازیتوب څلور ځوانانو پکې ګډون کړی و. دا دوی له ډلې عبدالوارث صمیمی راته وایي چې په دې کنفرانس کې څه زده کړل.
د دوی کلچر باندې، د دوی عنعنات باندې موږ وکولی شو چې ځان پوه کړو چې هغوی څه رقم کلچر لري، څه رقم عنعنات لري او څه شی لري. دوی باندې موږ ځان پوه کړو او په زمین کې موږ د خپل د افغانستان کلچر عنعنات څه شیان چې موږ افغانستان کې لرو موږ هغوی ته وښیل چې موږ څه رقم کلچر عنعنات لرو. د سیمینار په لړ کې موږ ته د اګزې د پوهنتون استادان راغلل، یو یې لیډرشپ موږ ته لو خدل، بل استاد چې راغلی و البته موږ ته تدریس کوه هغه فوتوګرافر و چې فوتوګرافي یې موږ ته تدریس کوه. په زمن کې موږ ته کوچنی تجارت او لوی تجارت موږ ته رو خدل لار او چارې چې څنګه غټ تجارت رسولی شو.
نیپالی پیغله سمیده ساها چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې د کنفرانس غړي ووایي، دا دې ډول کنفرانسونو ګټه دا وي چې خلک پکې هر څه په خپلو سترګو ویني او ډېر څه له یو بل زده کولی شي.
ځینې هیوادونه پرمختللي او ځینې وروسته پاتې دي. که چیرې موږ له یو بل سره اړیکې ولرو، له یو بل څخه ډېر څه زده کولی شو. مثال ته د افغانستان یې، زه د نیپال یم. زه د افغانستان په اړه ډېره نه پوهېدم، خو کله چې ته نیپال ته راغلې د افغانستان په اړه مو خبرې راته وکړې، زه پوه شوم او همداسې تاسې زموږ په اړه معلومات ترلاسه کړل. تاسې نشئ کولی چې یوازې د ټولنیزو شبکو له لارې خلک وپیژنئ، ځکه نن سبا هلته رښتیا خبرې کمې دي. خو دا چې تاسې دلته راغلی، هر څه مو په خپلو سترګو ولیدل چې زموږ کلتور څه ډول دی، څه ډول ژوند کوو، یو بل مو ډېر ښه وپیژندل. افغانستان زما خوښېږي او که موقع برابره شوه یوه ورځ افغانستان ته درځه.
دا کابل اوسیدونکی میرویس هوتک وایي د دغسې نړیوالو غونډو ښېګڼه دا وي چې ځوانان د خپلو هیوادونو په ستونزو غږیږي او د حل لارې ورته وړاندې کوي.
د هغوی سره د خپل مشکلاتو ستونزې ورته وایي، هغوی هم د نورو هیوادونو نه په خپل منځ کې سره دغه ستونزې سره شریکوي او د دې دپاره د لارې حل لټوي. نو دا هم ډېر غټ مثبت تاثیر لري چې دوی د یو بل سره ایکسچینج آف ویو وکړي، یعنی خپل نظریات سره تبادل وکړي او هغه کوم افکار چې لري د دې په وړاندې باندې. واقعیت خبرې د موږ افغانان چې دي، که ځوانان دي، دوی ډېر ښه ټیلنټ لري، ښه پوهه لري، ښه استعداد لري، کولی شي چې په دغسې غونډو کې یا دغسې نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون وکړي، نو دا به ښې پایلې ولري.
چین سنگ یا جیمی چې د ځوانانو د افکارو د تبادلې کنفرانس ته له چین څخه راغلی ووایي، دا داسې کنفرانسونو او غونډو یو مهمه خبره د مختلفو هیوادونو له خلکو سره آشنایي او ملګرتیا کول دي.
په لومړي ځل مې له یو ملګري څخه د دې پروګرام په اړه واورېدل. له هغه وروسته مې له ځان سره وویل چې دا خو ډېر جالب پروګرام دی، ما مخکې دا هیواد نه و لیدلی او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او ویې پیژنم او ورسره ملګري پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسې پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې موږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یوه ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي، دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډېر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډېر څه پوه شي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمی په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډېر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولا باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې مونږ ته قدر شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید مونږ هغه وڅېړو، تر څو د افغانستان لخوا نه مونږ وکولی شو چې هغوی ته الګو اوسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي، هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. که زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار را سره وکړي، نو هغه به ما سره یي تر ډېر وخته پورې. او که اونه غواړي چې ما سره واوسي، زه ورته ضرورت نه لرم. د کنفرانس هم همداشان دي ده که مونږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو، خو دا بیا آینده لپاره موږ ته ښه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی سو، هم په زمان کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زمونږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یوه ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي. یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړي چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانانو ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرزند څه رقم خار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر د ورته برابر کې د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي. ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کیږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګیږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادیږي چې والا یو افغان راغلی و، د دې نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال سات تیر کې چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي دغه ټریننګ په څنګ کې چې داسې نه سي چې ټریننګ بیخي هیر کړي؟
داسې نه سي، دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه څه ځي باید ټول فوکس یې په همغه خواته وي. بیا ټریننګ کې داسې فالتو وختونه وي چې په هغه کې سړی چکر هم وهلی شي، او یو امکان لري چې د همغه ادارې د خوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د همغه ښار مهم ځایونه وګوري، هغه نه د استفاده وکړي. او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي، فرزند د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بیل کړي چې د اصلي کار مزاحم نه شي.
درنو اوریدونکو په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واورېدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واوري. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی و او افغان ځوانانو ته یې ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اورېدو سره د تاندې څانګې دا خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
My message is for my Afghan friends.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوئ. زه هیله لرم چې تاسې د یو بل تر څنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ، او یوه بله مهمه خبره دا ده ته کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مه کوئ. د دین په نوم یو بل مه وژنئ. که څوک په دین عقیده لري، لاړ دې شي قرآن کریم او حدیث دې ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وژل روا نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ او د یو بل تر څنګ متحد واوسئ.
پلیز لاو یور کنټری، لاو یور کنټری میټس، اینڈ پلیز بی ټوګیدر، بی یونایټیډ.
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.